Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزا صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د خبرګولي و ما د 2018 کال د 28 وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي دا مطالبه وره په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي
قسم په خدا کې چې به نن غرمه ورځې د لوی دغه دغه کلمه دی
بس یا زمور زاینه کې راخلاص کې مور به خسته لري سوي دا واره د لټپور ټپور
د افغانستان د ایس ایم ای لیداری د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه دی راغلی او زیات مشکلات سره مخامخ یو
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رای ورکړي
د رایو صندوقونو ته لاړ سي او رای ورکړي د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ
د ژوند رنګونه هم لرو
دروازې جوړو شراري او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نور یو بل شی جوړو
څنګه بازار هم څنګه دی
بازار هم ښه خراب شوی دی
تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي والی روغ پاتې او د بشری حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه
خوای بین ملی با عزت و احترام مپره راغلی و بخیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا تن نزی افغانستان به انزوا نمیره فصل نو مناسبات منطقه و جانی ماست
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همدارز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپل ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماټیک او اقتصادي ملاتړ کوي په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو اداري یا جی آی زد هم په افغانستان کې د خپل مرستو د دوام ټینګار کړی دی د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته لدی سره سره لګ پام شوی چې په خپل اسلام سولې ته وایي د همدارز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله د نورو روغتیا ته خطر پیښول او د نورو بیرول منه کړی دی د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول د کونړ والی اقبال سعید پرون لدی پی کې ورسته په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته
سرک د غاړې بم د مون په موټر دیس کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفر چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي الحمدلله د مون خواته خیریت ده
دا پیښه تیر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والی له جلال آباد اسعد آباد ته روان و د کاپیسا پولیس وایي د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤل شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ښیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت روسو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سېشنبې په ورځ ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتي وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمن امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2023 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتی ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کاله پورې، البته د 2020 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړي دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له 2مې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نتفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونی سیم.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 30 کې 40 ورکړل شوي دي.
د کټوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې د نن غرمه روډیا د بلوت دغه دغه کلمه دی، د نن غرمه روډیا په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلانې کوډیا په سره دغه اعتماد سره کوه سم په چا کې کول دي زه به ورولم چې د روډا بای چې ما مخ په غره راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځای شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وای
ډیره بې ځای شوی شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوم چې دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. د بنان مزه او د بې ځای شوی خواهش هم ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی اوس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شیان پات دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځای شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مینو ته بیرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځای شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوی چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تار شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستيال شاغلې موضوع وای چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنری له سباندی یو له کورنۍ او بې ځای شویو افغانانو سره مرسته کړې ده. خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپل مینو پرشودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي پورس چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یو ګوند پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سرلننه وتړل شي. د استرالیا پوزیشن ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وای چې له دې سره په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنۍ شي. د استرالیا پوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعال وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووسی. د لویډیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه غڼه کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټه را پدې خوا چې امریکایي فوجانو له افغانستانه وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لښ تر لشه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوی دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو، او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردک کې د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته خوشي کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سل او لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولای. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د ان ټي ای برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه درغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ دوه سوه دوه نیم سوه نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د ماش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه کلک څار کېږي خو ماش یې نه دی معلوم.
در حدود سیمو میشه که ما ماش نگیم
شاو خواه دری میشتی که ایگی چه ماش مونه دی معلوم دی رستون زو سرمخیو دی بایومیترک لپاره خود ماش هیچ ترک نلیدل که
جای رفتنه میتونه ایران مونیم به کدام مرجی بری
دی برخنهی تسکیرو ویش پا دی رستوی که پا افغانستان که دی پراخیدو پا حال کده انتردی چه دی احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیترک که ایگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې وایان د روبینا شهابی وای د ټولو کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه ماش کسی
من تاسو موارد نه لرو چې د چا ماش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې من په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده وکونیم.
دا په داس حال کې د شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د ان ټي ای برخې شاوخوا وسوه کارکوونکو د پنځه میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری تصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا وسوه کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بسکل باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډول تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. اخوا بزګر وایي که بهرنیو بازارونو ته د تازه میوې د صادرات او له بهره د میوې د وارداتو مخاوني ولشي نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپای وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سترس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپای وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی، او وایي په همدې مخایل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کړ د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاړو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرچ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې دا غي نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مند دي چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازی له بهره هیوا ته درواریدونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی، وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوو، باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجد که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجد چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړې د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سکال د ولسمشری د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشری انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلی ک د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونې زغونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دوو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وټل لکبل به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتی شوقی ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. د وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتی له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی ټی زیډ غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو